په پیښور کې د مخام 15 بجې شوړونکو د مشال رادیو د نننیو نساته خبرونو په دې خرنې خبرې کړي چې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به اسرا علم مومن باندې
سړی مشهورو به د خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته په خپل دورځنی سفر روان شوی. د بلوچستان په دوکۍ کې د سکرو د قانونو نړیدلو په دریو جلا جلا پیښو کې درې خان کیندونکي وژل شوي. د هند ګجرات کې پر سند جوړ پول ماتېدو له کبله د وژل شو کسانو شمېر نن 15 ته رسیدلی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته په خپل دورځنی سفر روان شوی. شهباز شریف په نن تر روانېدو مخکې په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې د بیا راژوندۍ کولو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې باله چینایي مشرتابه سره خبرې کوي. نوموړي ویلي دي د سی پیک دوهم پړاو چې د ټولنیز اقتصادي پرمختیا یو نوی دور دی له مخې به یې د دواړو هیوادونو د ولسونو د ژوندونو په ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. وزیر اعظم ته مخودلې چې په دې سفر کې به له چین سره د پاکستان تجارت ته وده ملاو شي. د پاکستان د سرکار ریډیو د یو خبر له مخې وزیر اعظم به په خپل دورځني سفر کې د چینایي ولسمشر شي جین پینګ او نورو چینایي چارواکو سره لیده کاته کوي. د وزیر اعظم په حیث شهباز شریف په چین ته د لومړی سفر دی. چین په 2015 کال کې د پګ څلوېخ ارب ډالر په لګښت په پاکستان کې د اقتصادي راهداري پروژې پیل کړي چې د راهداري د منتظمې ادارې د ویبپاڼې له مخې اوس 2.5 ارب ډالر ته رسیدلی. د بلوچستان په دوکۍ کې د سکرو د قانون نړیدو په دریو جلا جلا پیښو کې درې خان کیندونکي وژل شوي. دوه پیښې په دوشنبه او یوه په سه شنبه شپې رامنځته شوي. په لومړیو دوو پیښو کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د بلوچستان د لورالای او بل د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکي دی. په درېیمه پیښه کې د وژل شوي مزدور تعلق له افغانستان سره دی. د پاکستان کویلي قانونو د اتحادیې یو مشر سلطان لالا نن مشال لیډو ته ویل چې دا پیښې ځکه رامنځته کیږي چې د قانونو ټیکداران د کان کیندونکو د تحفظ لپاره هغوی ته هیلمټې او نور سامانونه نه ورکوي.
د ټیکدار د ورکر د ژوند سره یا د مایز خرابېدو سره تعلق نشته. هغه د دې پروا نه ساتي. هغه د دې باندې لګیا دی چې زیات سے زیات کوئله وباسي او د ده آمدن زیات شي، د ده ګټه زیات شي.
که څه هم د قانونو ټیکدارانو د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان کویلي قانونو د اتحادې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې سږ کال 130 کسان د قانونو نړیدو په پیښو کې وژل شوي. پروسږ کال دغه شمیره 212 وه او تر 3000 زیات بیا جوبل شوي وو. یاد وي چې د پاکستان حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د قان کیندونکو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کوي. د بلوچستان په پښین کې ناڅرګند وسلوالو یو بل پولیس وژلې. دا پیښه نن هغه وخت رامنځته شوه کله چې پر سرخاب سړک د صدر ثانی پولیس زین الله د ډیوټي وروسته د خپل کور پر لور روان و چې وسلوالو په ډزو جوبل کړ. نوموړي وروسته اسپتال ته پر لاره سا ورکړه. د پښین د ډیپټي کمشنر یاسر خان بازی مشالې ډوتا د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د سرخاب او شاوخوا سیمو کې یې ځانګړي ګامونه پورته کړي او د مشکوک کسانو نیول لپاره هلې ځلې پیل کړي. نوموړي زیاته کړي چې یوه اونۍ مخکې د ناصرګند وسلوالو لخوا د وژل شوي پولیسو محمد هاشم د قتل په تور کې یې هم ډېر معلومات ترلاسه کړي او هیله یې څرګنده کړې چې ډېر زر به اصل کسان ونیول شي. د یادونې ده چې د بلوچستان په چمن کې د اکتوبر په 18 د لیویز عسکرو حبیب الرحمن د پولیو د ډیوټۍ پر مهال د ناصرګند وسلوالو لخوا وژل شوی وو. او یو بل خبر لمخې د پاکستان پوځ ادا کوي چې بلوچستان کې د هدفي عملیاتو پر مهال د دوی دوه سرتیری او څلور وسلوال وژل شوي دي. په کوټه کې د پوځ مطبوعاتي ادارې د بیان تر مخه دغه عملیات پرون د بلوچستان د شهرګې په کمان پاس سیمه کې ترسره شوي چې پکې درنه وسله هم برآمد شوي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پرون په یو بیان کې پر دغه عملیاتو د اطمینان څرګندونه کړې. د بلوچستان په شهرګه کې د عملیات وروسته له هغو شوي چې د روان کال د جولای په 12مه د بلوچستان په زیارت کې ناڅرګند وسله والو پخوانی لیفټیننټ کرنل لایق بیگ مرزا او د تره زوی وجلو. بلوچستان لیبریشن آرمی د دغه برید ذمواري منلې وه. لایق بیگ مرزا په کوټه کې د پاکستان د پوځ تر کنټرول لاندې د کورونو یا ډیفنس هاوسنګ سکیم څارنه کوله. په شهرګه کې د وروستیو عملیاتو په اړه کومې وسلهوالې ډلې تر دې دمه څه نه دي ویلي. او د هند ګجرات ایالت د موربې په سیمه کې پر سیند جوړ پل ماتېدو له کبله د وژل شوو کسانو شمېر نن 115 ته رسېدلی. دغه پل چې د پیدل تلونکو لپاره جوړ شوی و نن یې د ماتېدو دریم ورځ ده. که څه هم د ژغورنې عملیات روان دي خو چارواکي پر دې عقیده دي چې له پله غورځېدلي ټول کسان به مړه شوي وي. د استعماري دور دغه پل د اتوار پر ورځ ماښام هغه وخت مات شو کله چې دغلته یو شمېر سیلانیان راټول شوي وو. زیاتره سیلانیانو د هندوانو مذهبي رسم دیوالي مانځلو لپاره راټول شوي وو. کوم سیند ته چې خلک پریوتي د هغو ژوروالی شاوخوا 10 متره دی. چارواکي پر دې عقیده دي چې کله دا پل ماتېدو نو هغه وخت پر دې شاوخوا 200 کسان ولاړ وو. د اوتر نیم حال مشال خبرونه.
د مشال رادیو خبرونه مول اسلام مومند د اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د چین په دورزنی سرکاري سفر روان شو دی. په دغه اړه خپل خبريالا تازه معلومات اخلو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیا د دې هواد له اوسنی وزیر اعظم او خپل کشر رور شهباز شریف سره غوښتي چې د عمران خان د لانګ مارچ لفشار لانګ مارچ فشار وانخلي او هیڅ غوښتنه ونه مني. خو د تحریک انصاف مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ګوجرانواله کې د خپل لانګ مارچ ګډونوالو ته ویلي نواز شریف غواړي له لندن وطن ته د ستنېدو لپاره د ریاست له طاقتورو حلقو سره یو جوړجاړي ته ورسي. بیګا وړمش په بلوچستان کې د سکرو ماینونو نړېدو په پیښو کې درې مزدوران وژل شوي دي. د دوکې سیمې یو ځایي خبریال په دغه اړه تفصیل راکوي.
په دغه درې سره لاشونه د میکما ماینز او پولیسو له کوئلې له قانون څخه راایستلې دي. خپل خپلو ورساو ته سپارلې دي او خپل علاقو ته روان شوي دي.
او د ممندو یو مزدور کار وایي غربت دومره ډېر شوی چې خپل ماشومان سکول ته نشي لیږلی.
بچی مشتار یا خو غریبی ما سکول ته نه لیږم او مدرسو ته لیږم او د علاقه هم د سیراقه کاروبار نشته دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو داسې خبرونه دي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن په دورزنی سرکاري سفر له اسلام آباد چین ته بیجنګ ته روان شوی دی. هم په اسلام آباد کې خبریال زموږ همکار د چارو شنونکو طاهر خان صاحب را سره دا وخت په وایبر مل شوی. طاهر خان صاحب ستړي مشي درته وایو که په دغه اړه فکر کوم د حکومت یو چارواکي پریس کانفرنس هم کړی دی نن دغه سفر په اړه. نو دغه پریس کانفرنس هغه مهم ټکی کوم سره شریک کړي د نواز شریف چین ته د سفر؟
د بهرنیو چارو وزارت خو خپل هم دا ویلي دي او د وزیر اعظم دفتر هم دا ویلي دي چې شهباز شریف په دورزنی سفر نن هغه چین ته خوځېدلی دی او تللی دی او دا غونډې داسې استعمال دی چې هم سبا وشي. او په خپله باندې هم شهباز شریف په ټویټر باندې د دې سفر په اړه باندې هم لیکلي دي چې دې سفر کې به مهمه یوه موضوع
تاسو آواز کټ کیږي طاهر خان صاحب
تاسو آواز او چین اقتصادي لار سره دا هغه
آواز مو کټ کیږي طاهر خان صاحب.
او سواز څنګه دی؟
وو صحیح شو
او سواز وګوره آواز څنګه دی؟
وو صحیح دی صحیح دی.
ما دا وی چې شهباز شریف په خپل باندې د دې سفر په اړه باندې هغه ټویټونه کړی دي او د دې سفر چې کوم مهم موضوعات دي نو پاره هغه په خپل باندې ویل چې یو بپکی د چین پاکستان اقتصادي لار چې د سیفیک هغه کې یو نوی هغه ته یو نوی حرکت ورکول دی او هغه باندې چې منصوبې دي هغه باندې کار تیزول دي. بل بیا د کوم چې د منصوبه بندې وزیر دی احسن اقبال چې هغه په دې سفر کې شامل هم دی هغه دا ویل چې په دې سفر کې په ځنې منصوبو باندې هغه به لاسلیک کېږي دستخط به کېږي چې په هغه کې ټولو نه مهمه یو د کراچۍ نه تر پېښور پورې چې کوم د اوسنۍ دا د ریلوے لائن دی دا لیکره د دې دا ډبل کول هم په دې کې شامل دي او د دغه بیا دا چې کوم اوسنۍ موجود ده چې شاوخوا یو زر شپږ سوه اتیا کیلومتره دا ریلوے دا ټریک چې کوم دی دا به هم نوې کې دا اوسنۍ چې کوم موجود دي. نو په دې باندې هغه چې د کار شروع کولو په اړه باندې به ممکن ده چې په دې باندې هم هلته یو معاهده وشي. هسې معاهده خو مخکې شوې ده، دې ته ام ایل ون وایي لکه مین لاین ون، نو دې ته هم هغه اشاره کړې ده. او بل دلته ویل کېږي چې د یو سیکیورټي د امنیت په اړه باندې هم دلته منظوري کابینې ورکړې و چین سره د یو معاهدې، نو ممکن ده چې په هغه باندې هم هلته دستخط وشي. ځکه خارجه وزارت ویلي چې په څو د دې ذکر خو نه دي کړی مشخص، لیکن دا یې ویلي چې په دغه معاهدو باندې به دستخط کېږي. او په دې سفر کې وزیر اعظم سره ګڼ شمېر وزیران هم دي، خارجه وزیر دی، د خزانې وزیر دی، د ریلوے وزیر دی، د منصوبه بندۍ وزیر دی، اطلاعاتو نو بهرحال سفر خو ځکه مهم دی چې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې دی د هغو مشرانو کې یو مشر دی، یو څو مشرانو کې چې د چین کوم اوسنی ولسمشر دی شي جن پینګ، هغه په دریم واره چې کله هغه د کمیونست پارټۍ په دې وروستو کې یوه غونډه شوې وه په هغه کې بیا هغه منتخب شوی دی. نو دته د هغې نه پس ته دا ورنۍ دنیا نړیوال مشر دی چې دی په سفر باندې چین ته ورغلی دی.
صحیح ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب ول اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. هغه اولنی معلومات چې کوم نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چین ته سفر پیل کړی دی، په دغه حیات کې ورسره یو شمېر وزیران هم دي د خپل حکومت. او طاهر خان صاحب وویل چې دی به تر ډیره د دې سفر موخه د سی پیک چې ورته وایي د پاکستان چین راهداري چې کومه دغه لار چې کومه د تجارت دغه پروګرام یا دغه پروژې د بیرته پیلولو لا پیاوړي کولو پر لارو چارو دی غنی غور به وکړي. اوس پراشو یو بل رپورټ ته د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف وزیر اعظم میا شهباز شریف ته ویلي چې عمران خان هیڅ غوښتنه ونه مني. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا خبره پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. بلخ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اکتوبر پر یو دیرشمه د لانګ مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې ویلي نواز شریف د پاکستان ریاست له زورورو حلقو سره په اړیکه کې دی او له دغه لارې غواړي چې وطن ته د ستنېدو لپاره له هغوی سره یو جوړجاړي ته ورسېږي. تحریک انصاف ګوند د آزادي مارچ په نوم لاریون تیره شپه د پنجاب ګوجرانوالی ښار ته ورسېد او ټاکل شوی چې د مارچ په نن حمل ته پړاو کی د دې لاریون نن پنځمه ورځ ده. تفصیل اسلام آباد زمونږ خبریال گوهر مسید را کوي.
د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف ته پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ته ویل دی چې عمران خان ته د مخپټي لارا ور نکړي. د اکتوبر په یو باندې دیرشمه په خپل ټویټر پیغام کې نواز شریف د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لانګ مارچ په ګوته کړو او لیکل یې دی چې عمران خان د لس لکو خلکو د راغونډولو دعوی کړی وي، خو تر اوسه یې 2000 کسان هم لانګ مارچ ته نه دي راغونډ کړي. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ سلوارم ورز د پنجاب سیمه کامون کی نه پیل شوی سفر تیر شپه د ګوجرانوالا سره نږدې پای ته رسیدلی او لانگ مارچ باندې ټول ورز په ګوجرانوالا کې جاری وی. د اکتوبر په یو باندې دیرشما ګوجرانوالا کې لانگ مارچ ته خپل وینا کې عمران خان وویل لانگ مارچ با اسلام آباد ته په هر حال کې راضی. عمران خان په حکومت او نواز شریف باندې نیوکه وکړي او وی ویل چې نواز شریف ان آر او کول غواړي او بیا پاکستان ته راضی. عمران خان زیادہ تکڑا
وہ سمجھ رہا ہے کہ پھر ڈیل کرے گا اور طاقتور حلقوں سے این آر او لے گا.
هغه دا ګمان نه لري چې یو ځل بیا به د زورورو سره سودا وکړي او انارو نه پس په نیغ ملک ته راشي. نواز شریفه زما کوم ستا د راتګ انتظار کوي او نواز شریفه حسنه چې زمونږه مارچ وویني او پلیټ لیست کم شي او بیا ناروغه شي. په بل اړخ د اکتوبر په یو باندې دیرشمه اسلام آباد کې خبری غونډې ته وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې عمران خان له وجې د بیرنو ملکونو سره د پاکستان تجارت ختم شوی دی. احسن اقبال زیات کړه،
چین
هر وخت دا ویلی چې مونگا دا سی پیک للارے پاکستان اقتصادی زون جوړول غواړو، خو د بدمرغه په د تیر سلور کالو کې د دې نسه ګټه پلاس نکړه شو او سلور کالا ضایع شول. اوس مونږ کوشش روان کړی دی چې دا رفتار لګ نور هم تیز کړو. یاد دوی چې عمران خان د اکتوبر په 28مه د لاهور نه اسلام آباد ته د ازادۍ په نوم لانګ مارچ را روان کړی دی چې په ملک کې زر تر زره عامو انتخاباتو اعلان کول غوښتنه کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د بلوچستان په دوکای سیمه کې د سکرو د کان نړیدو په جلا جلا پیښو کې درې مزدوران وژل شوي دي. په هغو کې د خیبر پختونخوا د شانګلې سربیره د افغانستان مزدوران هم شامل دي. د مشال ریډیو خبریال د دې پیښو په تړاو د بلوچستان حکومت له چارواکو سره د رابطو کوښښ وکړ خو په خبرو سره ونه توانید. د سکرو په قانونو کې د کارکوونکو د حقونو لپاره د کارکوونکي یو تنظیم د شپېرو له مخې روان 2002 زیږدیز کال د سکرو په بلوچستان کې د سکرو د قانون نړیدو په پیښو کې 113 مزدوران وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم تفصیل راکوي.
د بلوچستان د پښتون میشت سیمې دوکۍ د سکرو د قانونو په جلا جلا پیښو کې 3000 کسان مړه شوي دي. لومړۍ پیښه د دوشنبه او دویمه پیښه د سه شنبه په شپه رامنځته شوې وه. د دې پیښې په اړه د یادې سیمې ځایي خبریال الانور ناصر مشال ریډیو ته وویل،
په انګور شیله په حادثو کې دوه جلا جلا حادثو کې سی د کان د رانړېدلو له کبله دوه کسان سی هغه د کویلې په کار کې مزدوران دي، کار کوي یو محمد نعیم ده او یو شیر علي ده په حق رسیدلی دي. د محمد نعیم تعلق د مختر له سیمې ستلور لای سیمه ده لاغس ده او د شیر علي سکم تعلق ده هغه د سوات له سیمې څخه ده او دغه سی په مری ایریا کې تیر شپه د ټیلی لګیدلو له وجې یا د ټیلی په ځید کې د راتللو له وجې یو کانکن سی د کولی په سکرو په کان کې کار کوي بسوخان نومیږي هغه هم پاک رسېدلی ده. دغه درې سره لاشونه سی دي هغه د میکمای ماینز او پولیسو له کولی له کانو څخه راایستلی دي او سیول هسپتال چمالن کې له ابتدایي ضروری کاروایی بعد خپل خپل ورساو ته سپارلی دي او خپل علاقو ته روان شوی دي.
د سکرو په قانونو کې د کارکونکو د کوکو لپاره کارکونکو تنظیم پاکستان فیډرل یونین اپ کویل ماینز جنرال سکرټری سلطان لالا مشال ریډیو ته وویل چې د قانونو ټیکداران خپل ګټ ته ګوري او په لږ مصرف کار کول غواړي. داغه په خبره چې د قانون لپاره چې کوم سامانونه ته زیارکشان اړتیا لري هغه نه ورپوره کیږي، ځکه خو بیا د سپیشې رامسته کیږي.
د ټیکدار د ورکر د ژوند سره یا د مایز خرابېدو سره تعلق نشته، هغه د دې پروا نه ساتي، هغه د دې باندې لګیا دی چې زیات سے زیات کوئله وباسي او د ده آمدن زیات شي، د ده ګټه زیات شي. او په دې کې دا دی چې نه لار پراپر جوړیږي، په دې کې زموږ دا تجویز دی چې دا شپږ بای اووه بای دا دی لاري او ورسره دا چې هوایی ورسره دا چې د معیاري لرګۍ او ورسره دا چې انټرنیټ لار د ګیس د اخراج دپاره هم وي او که د مینځ خلک شي نه په اخر کې نو د ورکر د وتلو لار هم وي. دا یو شی شته چې دا نشته د دې په نتیجه کې دا دی چې ورکر مري.
موږ هڅه وکړه چې په دې لړ کې د حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو. د بلوچستان حکومت وایندي پر هزم شاه د دوکۍ سیمې سچو احمد شاه او د بلوچستان د سکرو د قانونو ډي ام ډي عبدالله شوانی ته می پر بیلابیل وختونو ټلیفونونه او واتس اپ پیغامونه پریښول خو د راپور تر جوړولو ټلیفونونو او واتس اپ پیغامونو ته ځواب و نه وایه. د سکرو په قانونو کې د کارکونکو د کوکو لپاره کارکونکو تنظیم د شمیرو تر مخې چې په 2008 کال کې په ټولې واد کې د سکرو په قانونو کې 210 زیارکشان مړه شوي او تر 3000 زیات ژوبل شوي دي. شمیرې ښایي چې په سږ کال کې 110 زیارکشان د سکرو په قانونو کې مړه شوي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف وسیمو راپور نوڑاندے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سدے مردان نوخار او چار چاپی رسیمونا رپورٹنگ کون دا مشال ترسنگو سے
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو ادارې یونیسف یو لوړ پوړي چارواکي د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د لا نورو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. د جنوبي اسیا لپاره د دې سازمان د مشر د اتوار په ورځ د پاکستان سرکاري خبري اجنس ته ویلي په دې هیواد کې د سیلابونو په لویه کچه تباهي کړې او ځکه نو د بشري مرستو لپاره 1.5 میلیون ډالر ته اړتیا ده. دا تر هغه وروسته ده چې پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر څنګ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم د سیلاب ځپلو لپاره له نړیوالو د مرستو غوښتنې کړې دي. د شبیر احمد جان رپورټ. هو
د جنوبي ایشیا لپاره د یونیسف ریجن ډایرکټر جل لوریا ایټ جی وای چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو ضلعو ته دی خپل لاړو او وایي چې سیلابونو ډېر په غټه کچه زیانونه کړي دي چې پکې د مالي زیانونو علاوه د اوبو څخه رامنځته شوې ناروغۍ شتون لري. فصلونه خراب کړي دي، کروندګر، سکولونه، ټول خلق او د ژوند هر میدان یې ډېر اغېزمن کړی دی. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ښېګڼې او بشري حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال عمران ټکر مشال لیړو ته وایي چې که ترهګروي او که قدرتي افتونه نو د ټولو زیاترې ماشومان او زنانه اغېزمنې وي، نو باید نړیوالې ادارې او ملکونه په دې سخت وخت کې د پاکستان د سیلاب ځپلو په وخت مرستې وکړي.
د ماشومانو د سکول یا د تعلیم د حصول ضرورت او د هغوی د خوراک څښاک او د پروټیکشن د تحفظ چې کوم ضرورت وي هغه په مکمل توګه باندې ډیمیج شي او دې نه علاوه هغوی نفسیاتي طور باندې هم ډېر متاثره شي. نو په دې ټولو اړخونو ته چې بیا وګورئ نو په دې باندې بیا د کار کولو ډېر زیات بنیادي ضرورت دی چې د هغوی ریهیبیلیټیشن وموشي او سره سره هغوی تعلیم ته هم زی څنګه چې بل افات او مخ کې تلل او د کل نه علاوه په دې حالاتو کې د خوراک کم ضرورت دی چې هغوی د غذایی قلت شکار نشي. د دې افات په نتیجه کې کوماره ډېرې زیاتې شي نو طبي سهولیات چې دي نو هغه ته ډېره زیاته اړتیا شي.
جدلاریا ایټ جی وای چې د اتیو څخه زیاتې ولسوالۍ سیلابونو له امله لوی ننګونو سره مخ دي. په داسې حال کې چې لټول ټل 1.3 میلیون ډالر څخه زیاد دوی اړتیا لري چې پکې د 1.3 میلیون ډالر نه زیاد غذایی قلت لپاره، د صحت او روغتیا لپاره 15 میلیون ډالر، د پاک اوبو لپاره 58 میلیون ډالر، د ماشومانو د ساتنې لپاره 11 میلیون ډالر، 23 میلیون ډالر د تعلیم لپاره او 11 میلیون ډالر د بیړنۍ چمتووالي لپاره پکار دي. د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک کوارډینیټر تیمور کمل چې د صوبې سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي کاروانې کړې دي او دغه سیمو کې ګرځېدل هم دي وایي چې موجوده وخت کې پاکستان دغه بهر ملکي مرستو ته ډېر اړتیا لري ځکه چې د دوی په وینا دغه سیمو کې یو خوا کې غریبي ده نو بل خوا سیلاب دی ډیر اغیزمن کړی دی.
دا پشپګیستم اگست چې کوم سیلاب را لیو په سند بلوچستان او خیبر پختونخوا کې او دا سمره ضلع سمره خلک چې متاثر شوي په دې کې کوم ګورو زیات تر چې کوم دی کلونه هم متاثر شوي دي. دې سره سره چې د صحت کمی هسپتالونه کم دغه هغه هم ورسره ډیر زیات متاثر شوي دي. په دې وخت کې کوم یونیسف د پاکستان لپاره په دې شوبو کې کوم ډونیشن اپیل کړی دی په کار دادا چې دې سره دې مرسته وکړي شي او دغه مرسته دې بیا ډایرکټ چې کوم دغه متاثره خلک دي دې ته دې رسولي شي.
د یونیسف مشر زیاتوي چې 9.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او د سیلابونو له امله شاوخوا 2000 سکولونه یا ویجاړ شوي دي یا زیانمن شوي دي. دې نه وړاندې هم یونیسف خپل یو رپورټ کې ویلو چې په میلیونو ماشومان او خلک دغه سیلاب ځپلو سیمو کې د غذایی قلت هم ښکار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې په خیبر پښتونخوا کې په 2001 زیږدیز کال کې وڅل ویخت لکه ماشومان لسکولونه بهر وو. دا ماشومان یا خو د غربت له وجې په مزدورو بوخت ول او یا هم له کورونو سره نږدې د زده کړې لپاره اسانتیاوې موجودې نه وې. د صوبایي د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي میر کلام وزیر اسمبلۍ ته ویلي چې له دې شمېرې څخه لس لکه د زمشو ضلعو غدي نوړي اسمبلۍ ته درخواست کړې چې پر دې مسله بحث او د حل لپاره لارې چارې باید ولټول شي. تعلیمي چارو پوهان د سکولونو استادان او ځینې فعالان وایي دوی کوښښ کوي چې ماشومان سکولونو ته جلب کړي خو د پام وړ شمېر هغو پلرونه په دې برخه کې مرسته نه کوي. د خیبر صوبائی حکومت ویلی سکال شاوخوا اتلکه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او راتلونکي کال به دا لړۍ نور هم پسې تیز کړي. د شانواز ترگزی رپورټ ورو.
د شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا د صوبائی سملی غړي میر کلام وزیر ویلی د زمشو زلو لس لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د میر کلام وزیر په اسمبلی کې دې مسلې ته د پام را ګرځولو ورکړل شوې درخواست هم د بحث لپاره منظور شوې. نوموړي په دغه درخواست کې زیاته کړې په ټولو صوبه کې و څلوېخ لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. میر کلام وزیر مشال ریډیو ته د اکتوبر په 1 ماښام په خبرو کې ویلي د خاریو سکولونه خو آباد دي. کلیوالو سیمو کې سکولونو ته ماشومان ځکه هم نه ورځي چې هغه ځایونو کې ورته سهولتونه کم وي لکه استادان یا خو کم وي یا غیر مقامی استادان او استادان سکولونو ته پورته کې مشکلات لري.
او د درې نه د 15 کالو پورې په دې مانس کې یو سکول جوړیږي په غو باندې د 3 کروڑو نه واخله د 15 کروڑو پورې روپې هم لګي. نو دا کومه دا شره وګوره چې وڅل وخت لکه ماشومان خو یوز بهر دي د سکولونو نه. نو په دې کې کا د سکولونو زمونږ وګوره ورته نو مونږ په کال کې یا سل سکولونه جوړو یا یو نیم سل جوړو چې ډیر زیات هم وو خو 200 سکولونه. اوس په 200 سکولونو کې به ته څومره لکان یا جناکي کنټرول کې چې سکولونو ته راشي او دا چې کومه شره ده نور هم آبادي ډېره په تیزي روانه ده زیاتیږي.
نوموړي دغه معلومات د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې په 2021 کې د شوي سروې نه اخستې. د میر کلام وزیر په درخواست کې لیکل شوي سکول نه د بهر زده کوونکو عمرونه د 15 نه تر د 14 کالو پورې دي چې نه هویش لکه پکې جنکۍ هم شامل دي. درخواست کې زیاته شوي شمالي وزیرستان کې 65% ماشومان سکولونو ته نه ځي. باجوړ کې 3%, جنوبي وزیرستان کې 1%, مهمند او په خیبر کې 1.5%, کورم او اورغزو کې 0.5% ماشومان او ماشومان سکولونو ته نه ځي. نو پلرونه خپل بچي سکولونو ته ولینلېږي. د خوایزو محمود یو مزدور کار سهرګل ماشال رډو ته وای
بچی مشتار یو غریب ما تا سکول ته نه لېګم مدرسو ته لېګم او د علاقم د سیرا کار کاروبار نشته دی پوه شول. دغه د وژن د غریبۍ د وژن مدرسې ته لېګم سکول پینه یم اوسه مینه کی
زیاتره خلک چې خپل ماشومان سکول ته نه لېګي نوای د خراب معاشي حالاتو د وجې دوی خپل بچي هم د ځان سره او یا کوم هوټل او په نورو ځایونو کې په مزدورو لګولي. هغه وخت چې د سکولونو د داخلو مهم شروع شي او د سکول استادان کور په کور ماشومانو پسې ګرځي نو خلک ورته سوای. د پیښور کوهټوټ د یو سرکاري پرایمري سکول مشر استاد ذوالفقار علي اوان مشال رډو ته وای
چې کار روزګار نشته او زیاتره د ماشومان د کار مارته لګي. ما خام د سرولي چې موږ سوخرو او ډېر زیات مشران چې کم دي زیاتره پلاران زیات بیماران دي د ګرځېدو مردېدو نه نو دا غي دا مین نیم کار کوي دا ماشومان هم کار کوي.
جاوید علي خان د اقوام متحده د سازمان یونیسکو په مالی مرسته محمودو کې هغه ماشومان چې د سکول نه بهر وو سکول ته به راوستل نن وختونه هم دغه کارونه په خپل مرسته کوي.
د ماشومانو د والدینو سره د ملاقاتونو په ذریعہ باندې او په هغه کې د خبرو په ذریعہ سره د تحریک پیدا کولو په ذریعہ باندې یې مونږ راوولو. د دغه نه علاوه مونږ په سکولونو کې چې کم کړه با ماشومان سکولونو ته راځي نو هغه له مونږه څه لګوند کې انسینټیوز ورکو سامان ول ورکو چې په هغه کې بیګونه شامل دي. په هغه کې سکولونو د پاره لګوند کې فیسیلیټیشن چې د استاد د پاره
د ستمبر 20 د اسوسییټډ پریس پاکستان یو خبر په بیلابیل اخبارونو کې رپورت شوی. خبر کې راغلی د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکی ویلیو تعلیمي محکمې شاوخوا اتله کړ نوي ماشومان پر روان داخله مهم کې په سکولونو کې داخل کړي دي. دغه داخله مهم د اگست اولنې نیټې نه د ستمبر تر 10 پورې روان وو. نوموړي زیاته کړې وه د سحر او ماخام شفټونو او یا برخه تعلیمي نظام د لاندې داخلي هم روان دي او دوی غواړي هیڅ یو ماشوم بی تعلیم پاتې نشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو په پیښور کې د ماخام پنځنی می بجې شوې. لن خبرونه به له اسرا لم مومند اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په چین ته په خپل دورځي سفر روان شوی. شهباز شریف نن تر روانېدو مخکې په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د پاکستان چین صادره ادارې پروژې د بیا راژوندی کولو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې بله چینایي مشرتابه سره خبرې کوي. نوموړي ویلي دي د سی پیک دوهم پړاو چې د ټولنیز اقتصادي پرمختیا یو نوی دور دی، له مخې به یې د دواړو هېوادونو د ولسونو د ژوندونو په ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د وزیر اعظم په حیث د شهباز شریف چین ته دا لومړی سفر دی. د بلوچستان په دوکۍ کې د سکرو د کانونو نړېدو په دریو جلا جلا پیښو کې درې کان کیندونکي وژل شوي. دوه پیښې په دوشنبه او یوه په سه شنبه شپې رامنځته شوي. په لومړیو دوه پیښو کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د بلوچستان د لورلای او بل د خیبر پښتونخوا د سوات اوسېدونکي دی. په دریمه پیښه کې د وژل شوي بزدور تعلق له افغانستان سره دی. د بلوچستان په پښین کې نصرګند وسلوالو یو بل پولیس وجلې. د پیښې نن هغه وخت رامنځته شوه کله چې پر سرخاب سړک د صدر تاڼي پولیس زین الله د ډیوټي وروسته د خپل کور په لور روان وو چې وسلوالو په ډزو جوړ کړ. نوموړي وروسته هسپتال ته پر لاره سا ورکړه. د پښین ډیپټي کمشنر یاسر خان بازی مشالې ډیو ته د پیښې پخلی کړی. او انګلستان د کرکټ نړیوال کپ په یو میچ کې نیوزیلند ته په شل رنونو ماته ورکړه. نن د آسټرالیا په برسبن کې شوي دې سیالۍ کې لومړی بیټنګ انګلستان وکړ او نیوزیلند ته یې په شلو مقرره اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو د 118 رنونو هدف ورکړ. نیوزیلند د دې په ځواب کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په ټولو شلو اورونو کې یوازې 159 رنونه جوړ کړل. په آسټرالیا کې د شل ورځې کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې ده.
نمشال ریولن خبرونو سیو بل موضوع د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د سړنو د بیا پیل امر کړی دی. دا سړنې دوه کاله ځنډول شوي وي. محکمې نیوکه کړې چې طالبانو دوی پرله پسې غوښتنې بې ځوابه پرېښي دي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 زیږدیز کال کې جوړه شوې په هغو هېوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده نه لري. سفیالله ستانکزی رپورټ راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پر مخ تللی شي، ځکه کابل د ادعا شوو جرمونو په اړه دمګړی رښتینی څېړنې نه کوي. د افغانستان قاضیا به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخته وړي. هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي وو چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري. د تیر کال په سپتمبر کې کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي. هغه وویل څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتیرو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه وغورځوي. د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه، مګر قاضیانو ټینګار وکړ د هغې غوښتنې په اساس چې په 2012 کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه شاملېږي. په هغې غوښتنه کې طالبان د پخواني نظام یعنی افغان حکومتي ځواکونه او امریکایي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو کې بخښیل وي. هغه وخت د داعش خراسان څانګې یادونه نه وه شوې. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلني راپور په اساس چې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 د یادې محکمې د رئیس قاضي پیوتر هوفمنس کې لخوا وړاندې شو، یادونه شوې چې څېړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې لخوا شوې وي. قاضي پیوتر هوفمنس کې په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پوره همکاري وکړي. هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نشي زغملی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې یو نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی، خو موږ ترې نه شو پشا کېدلی. موږ ښایي د معافیت له محو څه لرې واوسو، خو موږ هره ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولی شو چې موږ معافیت نه زغمو.
جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هېوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده نه لري. دا لومړنی یوازنی محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنگی جرمونو ته رسیدګي کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د دوشنبه پر ورځ په خپل حکم کې ویلي، ناممکنه ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي، ځکه دوی چار وار له کابله د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې، ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي و چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو راوروسته د ناقانونو وژنو، ځورونې، خپلسري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلین دي. هغه وخت طالبانو تند غبرګون ښوولی و او په ځان پورې لګېدلي تورونه یې رد کړي وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو د بیا پیل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پتریشا ګاسمن په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالاتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو خواوو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي، ترڅو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي ټینګ شي. امریکا له اوله له څېړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانی مشر فاتو بنسودا په شمول په ځینو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ ورکنګل کړي چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه د څېړنو غوښتنه ومنله. هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت ناقض وباله. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم بندیزونه لرې کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره مخالفت وښود.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د افغانستان د نورستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې کلورا ناروغي لا هم نه ده کنټرول شوې. د دوی په خبره تر اوسه د دې ناروغۍ له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو د دې ولایت د روغتیا څانګې مسؤلین بیا ادعا کوي چې د پر وخت اقداماتو په نتیجه کې کالورا ناروغي تر ډېره کنټرول شوې ده. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د نورستان په ختیځ کې د برګمټال او کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې له تیرو دوو میاشتو د کلورا یا د نس ناستې ناروغي پیدا شوي چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړه شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د خپلو شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درملنه کوي، خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګمټال قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني په سیمه کې د کلورا ناروغي د شتون پاړه وایي.
دغه مرض تقریبا دوه میاشتې کېږي په دې وطن کې روان دی. یو نیم خلک د دې مرض له لګېدو سره مرحلت وکړل. مرض تداوی دپاره هلی ځلی خو کېږي، دومره هلی ځلی چې دومره ضرورت چې هلته دواګانو ته دی دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتیایي مسؤلین هم مني چې په کامدیش، برګي مټال او یو شمېر نورو سیمو کې څه موده وړاندې د نس ناستې ناروغي پیدا شوې وه چې دوی کنټرول کړي، خو لا اوس هم یو شمېر کسان پرې اخته دي. د سیوډن همکارې موسسې یو تن مسؤول ډاکټر عطاولا ساپی ازادي راډیو ته وویل.
سویدن موسسې په خپل وخت سره د عامې روغتیا ریاست سره په هماهنګۍ او د یونیسف او ډبلیو ایچ او نور همکار موسساتو سره په همغږۍ واقعیت په خپل وخت سره کنټرول کړی دی. اوس هم کیدای شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زموږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتیایي مراکز دې ته چمتووالی لري او په کافي اندازه موږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکموک او شدګل او چپو او د دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګي مټال کې د کلورا د شتون او د درملو له کمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه ککړې شوي او د کلورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شئ. میډیم ویوز 421 کیلو هرتز، شارټ ویوز 12,110 15,580 15,015 او 10,880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ پرونی د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د افغانستان د نورستان ولایت مېرمنې شکایت کوي چې د کور پر کارونو سربیره په کروندو کې کار کول، غرونو لرګي راوړل او ژرندو ته غله دانه وړل هم د دوی په غاړه دي. چې لامل یې د دوی په خبره ژوند یې تریخ دی. خو د نورستان چارواکي وایي پر ښځو د شاکه کارونو او نورو ورته رواجونو د له منځه وړلو لپاره یې هڅې پیل کړې او تمه دا چې ښې پایلې به ولري. تفصیل د مشال رادیو خبریال راکوي.
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوندانه د خوالي په موخه یو شمیر دولتي او نا دولتي موسسو مټې رانغښتې وي چې تر یو حده یې ښې پایلې لرلې وي. خو د نورستان ولایت مېرمنې وایي چې دوی لا هم له پیړیو راهیسې په شاقه کارونو بوختې دي او د ژوندانه له ډېرو اسانتیاو بې برخې دي. دوی وایي چې د کور د کارونو تر څنګ په کروندو کې په کار بوختې دي، له غرونو د استعمال لرګي راوړي او ژرندو ته غله دانه وړل هم د دوی په غاړه دي. نورستان میشتې مېرمنې همیرا او زینت وایي
دلته ښځې چې دي ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. د پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه کلبه کول، ایوي کول او واخرې بل داسې نور ډېر کارونه دي. کور کارونه هم کوي، مخزینه لرګي راوړي، پټي کارونه کوي، تو هم واچول او پټي اوبه کول شو او بیا پټي کې هغه اضافه یا مزیر واخه وباسي، دا ټول کارونه ښځینه کوي. او بل حاصلات چې کله لاسته راشي، مثلا جوار چې غنم چې هغه ژرندې ته وړي وړه کوي، دا ټول کارونه د ښځو په سر دي.
په نورستان کې ښځینه فعاله ملالۍ هم ورته شکایت کوي او وایي په تیرو کلونو کې ګڼو نورستاني نجونو د ژوند د خوالي او د وسنیو سختو کارونو څخه د خلاصون په موخه ښوونځیو ته مخه کړې وه، خو څه ډول چې لازمه وه د زده کړو زمینه ورته برابره نه شوه.
نوی نسل دا یو امید و چې مکتبون ته لاړ شه، انتظان یو څه جوړ ترسو دي، دې رواج ته تغیر ورکړي. خو متاسفانه په دې باندې هم دا د مکتب دروازې بندې دي. لومړی خواهش هم دا چې ولې ورته دا مکتبونه کولاو شي ترسو دوی یو څه زده کړي، ځان یو ځای ته ورسوي، پلاینده جوړ کړي او باید دوی ته حرفوي زده کړي، کورسونه دې ورته برابر شي، یو څه مصرفیت ورته پیدا شي ترسو دوی جسمن روحن ارامه اوسي.
بلخوا د نورستان د والی بیان سیپودین لټون مشال راډیو ته وویل په دې ولایت کې په ښځو د شاقه کارونو او نورو ورته دودونو د ختمېدو لپاره ولایتي ادارې هڅې پیل کړي او زیاتوي چې ښې پایلې به ورکړي.
د علماو او قومي مشرانو او ځوانانو سره په دې اړه د نورستان والی صاحب خانه ناستې شوې دي، مشورې شوې دي چې څنګه کولای شو د نورستان کې د ښځو د شاقه کارونو مخه ونیسو، څنګه کولای شو کورنیو ته بیلابیل اقتصادي فرصتونه برابر کړو. د موسساتو سره ناستې شوې دي، یو شمېر موسساتو په دې برخه کې په کار شروع هم کړی دی، په بیلابیلو برخو کې ښځو ته حرفوي زده کړې ورکوي.
د نورستان اوسیدونکي بیا وایي په دې ولایت کې پر ښځو درانه کارونه دوی ته له پیړیو راهیسي د دود په ډول پاتې دي او دا دود لا تر اوسه پالل کیږي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی اوریدونکو، د افغانستان په لوګر ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو هنري توکو همدارنګ د کتابونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکي کتابونه، یو شمیر لرغونی توکي او د لوګر د هنرمندانو په لاس جوړې هنري تابلوګانې نندارې ته مخول شوې وي. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د نندارتون جوړول وستایل، خو غوښتنه وکړه چې د هنري اثارو د خرڅلاو لپاره دې د هیواد دننه او هم په بهر کې بازارونه ورته وموندل شي. نورحال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
دا ځل د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت
د مرکز پل علم خار په عمومي وارد کې د لرغونو آثار او هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی و. سره له دې چې د خار په عمومي وارد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوی ګام و، خو په دې ګټور و چې نندارې ته ډېر داسې خلک ورغلي ول چې پخوا یې د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې له نږدې وکتل. د لوګر چارواکو وویل د دغه نندارتون له جوړېدو یې موخه له لرغونو آثارو او د مطالعې له فرهنګ سره د خلکو بلدول دي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمی مشال راډیو ته وویل
تقریبا سلګونو په دې آثار دلته راوړل شوي دي، دغه سیاق او هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي، او دغسې تقریبا بزرګونو جلد مختلفو علومو کتابونه راوړل شوي دي. او لله الحمد داسې وینئ چې د کتاب مینوال دغسې دي، هنر مینوال دغسې دي، تاریخ هغه زده کوونکي یا متعلقین دوی راغلي دي او خپل علمي او هنري او ادبي تنده ماتوي.
د لوګر اوسیدونکي بشیر احمد ساحل وویل دا ډېر ښه نوخت دی او باید د دې وروسته عام شي. د ده په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول له لومړنیو ضرورتونو حسابېږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډېره کړي.
دا ډېر ستر کار ده، ډېر ښه ابتکار ده، د شن باید عام شي چون دا ډېر هغه اولو ضرورتونو کې راځي، نو موږ یې په نیک پال باندې نیسو او هرکلی کوو.
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپلو آثارو د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتونکي دي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداري ته وړاندې کړي وایي
ما کې د مرچدا سیلانیان وینو د نقاشي او خطاطۍ له هنر سره نوې بلدیږي، خلک هڅول کیږي. زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده،
برای رشد هنر.
د لوګر د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا په روان مریز کال کې د هنري توکو لرغونو آثارو او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینهوالې د لیدلو لپاره ورځي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندره جادوګری
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته په لومړي ځل قبایلي ضلعو ته د اکسایز اینډ ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارو اختیارات غځېدلي دي. دوی دغلته په جمرود کې خپل یو دفتر هم فعاله کړی دی. د دې ادارې یو مشر افسر د اکتوبر پر 1 مشال اډو ته وویل چې اوس په د خیبر خلک د ګاډو رجستریشن، ټوکن ټیکس او د جایدادونو انتقال لپاره نورو ځایونو ته نه ځي، بلکې په دې ضلعه کې به په اسانه دا کارونه د دوی کېږي. ځایي خلکو د دې سهولت ستاینه کړې، خو ویلي دي چې په کار دغه ټول سهولتونه دوی ته ورکړل شي، لکه مو چې وار له مخه د صوبې د نورو ضلعو اوسیدونکي برخمن دي. د فرهاد شینواري رپورټ ورو.
د خیبر ضلع اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې افسر محمد خالد د اکتوبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې اوس به د دغې ضلع خلک د ګاډو رجستریشن، ټوکن ټیکس جمع کولو او د ګاډو د انتقال اسناد جوړولو لپاره پېښور او نورو ضلعو ته نه ورځي، بلکې په لومړي وار دا سهولتونه په جمرود کې پرانستل شوي دفتر کې ترلاسه کولی شي.
دا رومبه دفتر دی د اکسایز چې هغه مکمل طور باندې د ګاډو رجستریشن کې، دلته د ګاډو ټرانسفر او د ټوکن ټیکس دی هغه موږ جمع کوو. کو تاسو وګورئ نو دا یو ډېر غټ سہولت دی چې صوبائی حکومت د مرګ ڈسٹرکو کې ورکړی دی. دلته چې څومره ټرانسپورټرانو، خاص کر کمرشل ټرانسپورټرانو، یا به پېښور کې رجسٹر کول یا نور ضلعو کې، هغې ته یو بله مسله د انکم ټیکس هم، چونکه په پورې دلته خو انکم ټیکس نشته، نو هغې به چې پېښور ته لاړو ټوکن ټیکس پې کوو، نو هغې نه به انکم ټیکس هم هغې اخستو.
د خیبر زلی یو فعال عرفان پردی وایي چې د ګاډو د رجسٹریشن دې سہولت خوشاله دي، خو په کار ده هغه نور ټول سہولتونه هم ورکړل شي چې کوم وړاندې نه په بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوي.
د ضلع خیبر خلکو ته به ډېر تکلیف وو چې پېښور لبه ترل، ځکه چې د زیاتره ضلعو چې کوم اکسایز او ټیکسیشن څومره لین دین دی هغه په پېښور آفس کې کیږي. هلته به پوره په قطار کې ودرې ګنټو ګنټو انتظار به کولای. اوس په جمرود کې دا د ټول غټ سہولت دی چې نه پکې انتظار شته او نه پکې قطار شته، ځکه چې دلته پاپولیشن کم دی او دفتر صرف او صرف د یو ضلع لپاره راغی. او په کار ده چې په مرج اضلاع کې اوس ټول هغه سہولتونه اویلیبل کی څنګه چې د ملک په نورو ضلعو کې دي.
د خیبر ضلع د اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې ویلي چې دوی به ډېر سر د ګاډو رجستریشن سره سره د نشه یي موادو د سمګلینګ مخنیوي لپاره هم خپلې هلې ځلې شروع کړي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او پخوانیو قبایلي ایجنسیو ته اوس د ضلعو حیثیت ورکړل شوی. هلته خاصدارو ته د پولیسو حیثیت ورکړل شوی او عدالتي نظام هم پکې فعال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پېښور ضلع انتظامیه په وروستیو کې پر نشو د عادي کسانو د درملنې او بحالۍ لپاره له نشو څخه د پاک پېښور په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. په بنو کې هم ځینو ځوانانو ورته یو کمپاین په خپل سر پیل کړی دی. دا چې دې کمپاینونو له لارې پر نشو د روږدو کسانو درملنه څنګه ممکنه ده، د فرخندې اسد په دې رپورټ کې اورو چې د پېښور د درملنې په مرکز کې د بستر یو تن په خبرو پیلېږي.
تقریباً
مطلب دا جنوبی وزیرستان پیښور کې پر نشو دادی کسانو ته درملنې په یو غیر سرکاري اداره کې داخل دی او علاج یې روان دی. اسد کمال په بین کې سرکاري ملازم وو، خو وای نشو دومره خراب کړ چې نوکری یې پرېښود او په ځان پوه نه شو چې کله له بینک نه سړک ته راغی او هم له هلته نه د پېښور د انتظامی په مرسته د نشیانو د بحالۍ یو مرکز ته یوړل شو. نوموړی وایي له علاج وروسته اراده لري چې خپل کار به بیا پیلوي او خپل کور ته به واپس ځي. د پېښور د ضلع انتظامی په مرسته د نشیانو د بیا رغبلو او علاج لپاره یو کمپین پیل شوی. په دې کمپین کې په نشې د روغتو کسانو علاج او درملنه د پېښور ښار په مختلفو غیر سرکاري ادارو کې روانه ده. د پېښور کمشنر دفتر کې د نشیانو د بحالۍ او علاج د مهم یوه مشره شیبا د سپتمبر پر 13 مشال ریډیو ته وایي دا وخت دغه کمپین دویمه مرحله روانه ده چې د سپتمبر د 13 نه پیل شوی. په پېښور کې د نشیانو د بحالۍ د یو غیر سرکاري مرکز حکواز یو مشر عدنان خان د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته وایي دوی د پېښور د سړکونو او بازارونو نه نشیان خپل مرکز ته راولي او هلته یې علاج کوي چې 4 میاشتې وخت اخلي. بلخوا په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته وایي دا وخت له 200 د 400 نه زیات پر نشو د روغتو کسانو درملنه روانه ده.
تقریباً
ڈیتھ کے ایڈمنسٹریشن اور سوشل ویلفیئر کی کم کیمپین شروع کرے کہ ایڈمٹ کری دی
د پېښور د حق آواز د بحالۍ مرکز کې یو تن چې دا وخت یې هلته درملنه روانه ده مشال ریډیو ته وایي.
زما فریدالله نوم دی او زه سبو یم. نشې مو بس ځکه شروع کړې چې داسې یو فرینډ ووته د هغه د لاسه چې کوم دی هغه راته چې کوم دی وویل چې یاره دا ښه شی دی داسې دی هغسې دی نو بس هغه وجه نه پکې چې کوم دی ګرفتار شو نور چې کوم دی الحمدلله ښه کاروباریان خلک یو خپل سبق یم خپل دعا کوم کوم خپل کوم دی نشې چې کوم دی ډېر کمزوری کړی وم ډېر مین را
بلخوا د بنو په جانخیلو کې هم ځینې ځایي ځوانانو د سیمې د نشیانو د بحالۍ علاج او دوی بیرته خپل عادي ژوند ته د راوستلو کار پیل کړی دی. په دغو کې یو د بشري حقونو فعال لطیف وزیر هم دی چې د ځینو نورو ملګرو سره په جانخیلو کې پر نشو د روږدو کسانو درملنه په خپل حق کوي.
دلته جانخیل یو طبي هاسپیټل دی. دلته سره په خپلو امدادو باندې تقریبا درې کم پنځوس د نشو دا یسو د پودرو د دې مریضان دلته کې داخل کړي دي. د دوی د خوراک د څښاک د میډیسن چې سم مطلب زمونږ د اوسه کېږي ممکن کېږي هغه مونږ په خپلې پیسې باندې دلته کې په دوی خدمت کوو.
د دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته دا هم وایي پر نشو د روغدو کسانو درملنه تر څلورو میاشتو نه هم ډېر وخت اخلي.
کم سټنډرډ ماډل دی هغه کې تقریبا کم از کم دوه کالو پورې پلو پروګرام مود دی.
په خیبر پختونخوا کې پر نشو د عادي کسانو د درملنې غیر سرکاري ادارې وایي هلته په پېښور او د صوبې په ځینو نورو ضلعو کې د هیروینو چرسو او افیمو سره سره ډېر خلک پر آیس نشه هم راوړېدلي دي او باید د مخنیوي لپاره پر حکومتي سطح عملي ګامونه پورته شي.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونه پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 13530، 15515 او 10880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
د مشال رادیو د خبرونه د پای شي بي دي لند خبرونه له اسرار لمومند اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دا مهال چین ته په خپل دورځني سفر دی. شهباز شریف نن تر روانېدو مخکې په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د پاکستان چین اقتصادي رادارې پروژې د بیا راژوندی کولو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې باله چینایي مشرتابه سره خبرې کوي. چین په 2015 کال کې د 46 ارب ډالر په لګښت په پاکستان کې د اقتصادي رادارې پروژې پیل کړي چې د رادارې د مستقیم ادارې د ګپاڼې له مخې اوس 2 ارب ډالر ته رسیدلی دی. د بلوچستان په دوکۍ کې د سکرو د قانون نړیدو په دریو جلا جلا پیښو کې درې کان کیندونکي وژل شوي. دا پیښې په دوشنبه او یوه په سه شنبه شپې رامنځته شوي دي. په لومړیو دوو پیښو کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د بلوچستان د لورلای او بل د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکی دی. په درېیمه پیښه کې د وژل شوي مزدور تعلق له افغانستان سره دی. د بلوچستان په پښین کې نصرګند وسلوالو یو بل پولیس وژلې دي. دا پیښه نن هغه وخت رامنځته شوه کله چې په سرخاب سړک د صدر تاڼي پولیس چارواکي زین الله له ډیوټۍ وروسته د خپل کور په لور روان و چې وسلوالو په ډزو جوبل کړ. نوموړي وروسته هسپتال ته په لاره سا وکړه. د پښین مرستیال کمشنر یاسر خان بازی مشال دوی ته د پیښې پخلی کړې. د هند گجرات حیرت د موربی په سیمه کې پر سیند جوړ پل ماتېدو له کبله د وژل شو کسانو شمېر نن 115 ته رسېدلی. دغه پل چې د پیدل تلونکو لپاره جوړ شوی و نن یې د ماتېدو درېیمه ورځ ده. او انګلستان د کرکټ نړیوال کپ په یو میچ کې نیوزیلند ته په 6 رنزونو ماتې ورکړه. نن د آسټرالیا په برزبین کې شوې د سیالۍ کې لومړی بیټنګ انګلستان وکړ او نیوزیلند ته یې په 6 مقرر اوړون کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 178 رنزونو هدف ورکړ. نیوزیلند د دې په ځواب کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په ټولو 6 اوړونو کې یوازې 109 رنزونه جوړ کړل.
د خبرونو له دې لنډیز سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې ناڅاپه خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا اسلام الله مومند او زموږ تخنیکی همکار اسحاق حمیدی د مشال رادیو له سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو.